لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د سندرو میلمنه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو له پرانیستل کېدو وروسته کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ لرې شوی دی. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. قدر من اوریدونکو، لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هلمند والی وایي چې د ایرانی او پاکستانی طالبانو په نوم یو شمیر کسان د کجکي د برېښنا د بند د زیانمنولو هڅه کوي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته وځي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ایراني چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ په تروریستي برید کې د امریکا لاس و. بشپړ خبرونه. د هلمند والی وایي چې په کچګي ولسوالۍ کې یو شمیر ایرانی او پاکستانی وګړي لیدل شوي چې هڅه کوي د کچګي د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی دی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي او پر ضد یې عملیات وکړي.
د سې اطلاعات موږ ته ورسېده چې په نوم د ایراني طالبان او په نوم د پاکستاني طالبان د کجکي شاوخوا ته رارسېدلي چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه کې او کجکي زموږ امنیتي ارګانونه ډېر بامورال قوي دي، انشاءالله هلته هېڅ مشکل به بند ته ونه رسېږي.
د هلمند والی ښاغلي یاسین وویل دا ایرانی او پاکستانی وګړي چې د سیمې وسلوالې ملاتړ کوي له بې پیلوټه الوتکو کار اخلي او د کجکي بند عکاسي کوي. له بلې خوا قاري محمد یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کجکي بند ساتنه خپله دنده ګڼي. د پکتیا ولایت چارواکي په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو وسلوالو طالبانو په هوایي حمله کې د طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وایي دا برید سهار مهال د زرمت ولسوالۍ په پاټک نومي سیمه کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو لخوا شوی او له دې دوو موټر سایکل سپرو پرته بل څوک نه دی پکې زیانمن شوي. په پام کې ده چې نن د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته وځي. د آسیایي جام په لوبو کې دا مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4 بجو په دوبۍ کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره به د هندستان په وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي.
هند د 4 پوینټونو په لارلو سره د آسیایي جام د 4 غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان په 2م پړاو کې خپلې 2 مسابقې یوه پاکستان او بله بنګلادیش ته وبایلله. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ایرانی چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ په تروریستي حمله کې د امریکا لاس و. ماتیس پرون په پنټاګون کې د څرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او ویل چې سپینې ماڼۍ دا حمله په همغه ورځ وغندله. ایرانی چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اهواز کې په دې حمله کې د یو 4 کلن ماشوم په ګډون ټول 15 کسان وژل شوي. د ایران مذهبي مشر ولس مشر او نورو چارواکو ویلي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګیو رژیمونو کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی ماتیس ویل چې ایرانی چارواکو تر اوسه لږ تر لږه 3 هیوادونه او یوه تروریستي ډله په دې حمله تورن کړي او زیاته یې کړه وبلیدل شي چې دا لست نور څومره اوږدیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ناروې سفیر احضار کړی او د یو روسي وګړي د نیول کېدو له کبله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. ویل شوي چې دا کس تیره جمعه پلازمینې اوسلو ته نږدې په یو هوایي ډګر کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې روسیا پر دې سړي د بې اساسه تورونو د لرې کېدو او د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ناروې چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې یو روسی وګړی یې د غیر قانوني استخباراتي فعالیتونو په شک نیولی دی. او وروستی خبر تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی ول اصل میرمنې د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زغری راتکلف د تامسن رویټرز خیدیا بنسټ کارکونکې ده چې د 2016 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. نازنین زغری په دې تور چې د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې لاس لري په 15 کاله بند محکومه شوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د برتانیا صدر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له ولسمشر روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زغری د خوشي کولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبرې ورسره وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو ځانګړی د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ لري شوی دی. د کمیسیون د هم ویلي دي چې د هیواد امنیتی چارواکو او د قاتم لاتر د ماموریت مسؤلانو د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو په وړاندې اکثر لوی ستونزې حل سوي دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې یو خنډ په افغانستان کې روانه ناامني او بل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت شول سوی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تادمیچی یاماموتو د وژي اسمبلی پر شپږمه د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو د دغو انتخاباتو په وړاندې د موجودې ناامني له کبله به د رای ورکولو شاوخوا وزره مرکزونه تړلې وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د قل اردوګانو له قمندانانو ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو ځواکونو او نورو مسؤلانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب پر مسأله بحث کړی دی.
امنیتی مسؤلینو د ټولو ولایتو د ایصاف او د ناتو مسؤلینو هلته وو چې دوی هم د خپل آمدګیانې هم به حساب د جمهور ته او هم د افغانستان خلکو ته زمونږ په حضور کې دغه تشریح کړ چې واخن دا د ډاډ ول د درې میاشتو سپتمبر پروسه په کامل اطمینان سره او آرامي فضا کې ترسره شوه. نو دغه آمدګیان چې اوس د اتیوشن د میزان لپاره لري کامل مطمئن اوسو چې دا به په ډېر آرام فضا کې او کامل امنیت کې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروستی اعلان وستای چې ویلي دي له افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي تر رسیدلې او ورسره به همکاري کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د دې اعلان هرکلی وکړ.
طبعاً دا موږ ته او د افغانستان خلکو ته د خوښۍ وړ خبره ده او خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات ته لږ ورځې پاتې به دغه شي د محترم اعضاو لخوا مطرح شو. کمیسیون کاملا استقبالوي او خوښ دی په دې مسلې باندې چې د اتیوشن د میزان دپاره لاره هواري او د انتخابات په ښه فضا کې او په ښه شکل ترسره شي.
د لوی ملي ائتلاف یو غړي همایون پرون دوشنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو لپاره د دوی پیشنهادونه او غوښتنې منلې دي. دغه ائتلاف غوښتنه درلوده چې د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د انتخاباتو د څار صلاحیت ورکړل سي، د انتخاباتو نظام دی بدل، د غرض انتخابات دي په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه وتړل او د هغوی په وړاندې د تحسن خیمې ودرولې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي ټول هغه دفترونه یې پرانستل سوي چې د لوی ملي ائتلاف غړو یې دروازې د اعتراض په ډول تړلې وې. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 23مه وسی. د دغه انتخاباتو لپاره به کمپاینونه په رسمي ډول را روانه جمعه د تلی پر شپږمه پیل او د تلی تر شپږمې به دوام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې رسمن پرانیستل کیږي. په دې غونډه کې د 193 هیوادونو د دولتونو او حکومتونو مشران یا استازي ګډون کوي. د افغانستان په استازي توپ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نیویارک ته رسیدلی دی. افغان پلاوی به کوم پروګرامونه لري او په اجنډا کې څه شامل دي او تر اوسه پورې څه کړي دي؟ په دې اړه مې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال شکیب دوست سره سهار مهال خبرې وکړې.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ دلته په امریکا کې، البته په نیویارک ښار کې، د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. د اجرایه رئیس په مشرۍ افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په 3 کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستلو په خاطر امریکا ته په رسمي سفر راغلی دی. په پلاوی کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د سولې دارالانشا رئیس، د سولې د کمیسیون د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک هم شته. د اجرایه رئیس له ویان سره چې ما خبرې وکړې، هغه امریکا غږ ته وویل چې د ایران او افغانستان د مشرانو په مجلس کې د کابل او تهران ترمنځ د یوې جامع توافقنامې په هکله او دارنګه له ترهګرۍ سره پر مبارزه او له چابهار بندر څخه پر استفادې خبرې شوې دي. د رئیمي په وینا، عبدالله روحاني د چابهار بندر د فعال ساتلو په اهمیت ټینګار کړی او موافقه کړي چې له دغه تجارتي بندر څخه استفاده وشي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ایران او افغانستان په 2014 کال کې یو سند لاسلیک او موافقه وکړه چې د یو سیمهییز تجارتي مرکز په صفت له چابهار بندر څخه د اقتصادي راکړو ورکړو په خاطر استفاده وشي. نو د امریکا حکومت چې کله د ایران پر حکومت باندې، د ایران پر نظام باندې بندیزونه بیا ولګول، نو د دغه بندر د برخلیک په اړه اوس هم ابهام شته او معلوم نه دی چې هند او افغانستان له دغه بندر څخه څنګه استفاده کوي. په مجموع کې د اجرایه ریاست ویان وایي چې ایران او افغانستان د دغه بندر د خلاصاتلو لپاره علاقمندي لري، او دا خبره هم واضح کړله چې کله افغانستان حکومت له امریکایي استازو سره، له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې، نو یو ډول انعطاف شته چې امریکا د افغانستان ته اجازه ورکړي چې د چابهار له بندر څخه استفاده وکړي. دارنګه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتر سره د نیویارک کې لیدلی دی. ملګرو ملتونو د خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړه چې ګوتر او عبدالله په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د سولې پر مذاکرات خبرې کوي.
اجرایه رئیس به د عمومي اسمبلې غونډې ته وینا هم کوي. د افغانستان په استازیتوب
غونډه خو د سه‌شنبه په ورځ پیلېږي. د انتونیو ګوتریش لخوا غونډه یا عمومي اسامبله پرانستل کیږي. د دوه سره سم د برازیل ولسمشر غونډې ته وینا کوي، ورپسې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غونډې ته وینا کوي. نو بیا کله چې د ویناوي وشولې، د چهارشنبه په ورځ د افغانستان نوبت دی. اولته به د افغانستان په ځایتوب د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وینا وکړي. ما چې له اجرایه ریاست سره خبرې وکړې، د اجرایه ریاست له مسؤلینو او مامورینو سره وویل چې اجرایه رئیس به په دې وینا کې د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د بهیر له ترهګرۍ سره پر مبارزې او له نږدې او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو او نورو مهمو مسایلو کې چې هلته د نړیوالو دخالت او شمولیت هم شته، په دې اړه به د افغانستان د حکومت سیاست او دریځ بیان کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال شکیب دوست و چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه د عمومي اسمبلې په غونډه کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه معلومات راکول د امریکا نن سهار وشوه. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ ګڼې په یو مطلب کې د افغانستان د ولسي جرګې په حواله لیکلي چې سرپل، هرات او غزنی ولایتونه د سقوط له ویرې سره مخ دي. په مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې